ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه مجید بابر هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر گرفتارۍ لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې لاس لري. د بلوچستان حکومت د زده کړو دوام لپاره د ښوونځي او کالجونو نجونو ته د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په انتخاباتي مناظره کې تود بحث کړی. بشپړ خبرونه د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره ISI او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولای. د اکتوبر پر 13 د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغه وروسته پښلمی مهال امنیتي سرتیرو په هوټل په چاپه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. پر نوموړي تور دی چې پر هغه ورځې په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علي جناح د مزار سپکاوی کړی وو خو هغه یې ردوي. اپوزیشن وایي د صفدر گرفتارۍ لپاره د سند پولیسو مشر هم له کوره بیول شوی وو. تر عباسي وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز بیګا خبریالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ویره لري او سیاست په ختمېدو دی نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. په عین حال کې اپوزیشن پرون په سینټ کې هم د پیښې پلټنو لپاره د ځانګړې کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه خو وفاقي حکومت ویل چې د سند صوبایي حکومت او د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وارل مخه د پلټنو امر کړی نو ځکه د کمیټې جوړولو اړتیا نشته. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی دی. د خزانې سیکرټر نورالحق بلوچ پرون مشال راډیو ته ویل د دې کار مخه نجونو د زده کړو دوام ته هڅول دي ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د نجونو زده کړې اغېزمنې شوې دي. د بلوچستان د تعلیمي چارو سیکرټر شیرخان بازی وایي په صوبه کې له 20 څخه تر 30% پورې نجونه د بېوزلۍ له وجې په ابتدایي ښوونځي کې زده کړې پرېږدي. بلوچ ویل حکومت پر یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږم تر اتم ټولګي پورې نجونو ته هره میاشت 1500 نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800 او د 11 او 12 ټولګي نجونو ته 1000 روپۍ ورکوي. دا البته زیات دا ونه ویلې چې دا مالی مرستې له کومې نیټې پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د سولې خبرو بریا ته باید اړین او لازم وخت ورکړل شي. رولانډ کوبیا پرون ماخام پر ټوئیټر په بیان کې ویلي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت روان دي چې باید درناوی وشي. د دې خبره تر هغه چې دواړو خواوو په خبرو کې د بهرنۍ مرستې غوښتنه نوي کړي دا بهیر باید همداسې روان وسي. نوموړي د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قطر په پلازمینه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په خبرو بوخت دي خو لا هم د مذاکراتو د ایجنډې پر طرزالعمل نه دي صلاح شوي. په عین حال کې د افغانستان هلمند، روزګان، بدخشان، تخار او کندوز په ګډون په یو شمېر برخو کې جګړو زور اخیستی. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن بیګا په آخري مناظره کې پر داسې وخت له یو بل سره تود بحث وکړ چې د نومبر د درېیمې ولسمشریزو انتخاباتو ته له 2 اونیو کم وخت پاتې دی. دواړو انتخاباتي سیالانو تر 1.5 ساعته په ټلویزیون له یو بل سره دلیلونه وویل خو دا مناظره د لومړي بې نظمه بحث پرتله خورا روانه وه ځکه چې دا ځل پکې یوه قاعده دا وه چې د یو نوماند د خبرو پر وخت د بل مایکروفون بند و. ټرمپ له بایډن په زیاتره نظر پښتنو کې شاته دی. د کورونا وایرس جهاني وبا د مناظرې لومړی موضوع وه او ټرمپ د ناروغۍ کنټرولولو په موخه د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. دوی ویل چې امریکا له وایرس سره اوسېدل زده کوي او دا چې واکسین به روان کال تر پایه تیار شي. ټرمپ همداراز د کاروبارونو د بیا پرانیستو او اقتصاد ژغورنې غږ وکړ خو بایډن په ځواب کې ویل چې اوس مهال چې جهاني وبا د خپرېدو په حال کې ده ټرمپ د کووېډ-19 ناروغۍ له وجې په ژمي کې د مړینو مخنیوي هیڅ پلان نه لري. د ویل تر اوسه له ناروغۍ 2,20,000 کسان مړه شوي دي. د بایډن په خبره هغه کس چې د دومره زیاتو امریکایانو د مړینو مسؤل دی باید د هیواد ولسمشر په توګه پاتې نشي. په مناظره کې د ولسمشرۍ دواړه نمایندان پر ملي امنیت، نسلي ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، مهاجرت، د اقلیم بدلون او توانایي او اقتصاد پر موضوعاتو هم وغږېدل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د محمد صفدر گرفتارۍ لپاره د سند پولیسو پر مشر فشار اچولی و، خو حکومت دا تور ردوي.
ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں.
د بلوچستان حکومت د زده کړو د دوام په مخه نجونو ته هر میاشت د پیسو ورکولو اعلان کړی دی.
ایک تو ٹرانزیکشن ریٹ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن کی کدا وظیفے را شروع سی دا ڈراپ آؤٹ پر رکاو سی.
د سند حکومت ویلی د صوبې ټاپوګان دی ملکیت ته او پکې د پاکستان وفاقي حکومت پر مختیاری چاري نه مني.
کته اس میں پریشانی کی بات ہے، یہ جزائر ہم اسلام آباد تو نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس معاملے پہ کوئی بات نہیں ہوگی.
خیبر پختونخوا وکیلانو د دیوانی مقدمو په ضابطه کې د بدلونونو ضد کار باندې غزولې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بریا وخت اړتیا لري. په خبرونه کې اوري چې د خیبر پختونخوا لوبغاړي د ترانسپورت اسانتیاوې غواړي. شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. زمونږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د اپوزیشن مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټل د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی. نوموړي پرون ماښام خبریالانو ته وویل چې د دې وجه دا ده چې د استخباراتو اداره ایس آی او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته په خپل سر هیڅ کار نشي کولی. تر عباسي لږ ساعت وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز تور پورې کړ چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ډارېږي او سیاست یې پای ته په رسېدو دی، نو ځکه دا ډول خبرې کوي. په عین وخت کې اپوزیشن په سینټ کې هم د صفدر نیولو په اړه د یوې پلټونکې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. حکومت وایي د سند صوبایي حکومت د پیښې پلټنه کوي او د پوځ مشر یې هم د تحقیقاتو امر کړی. غلام غوس له پیښور.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوي حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقي ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمې درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقي ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سند په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغیستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبره نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہده کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي. نه یوازې خپل حلف یې مات کړی، بلکې افسرانو ته یې هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړی شوی دی. نو پیسالہ با سوک کوی
فوج کو بلوس کر دیا گیا ہے, یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بل خواته بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستی روستو د اطلاعات او وفاقي وزیر شیبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د پیشار اچولو په معامله ډیری خبری اونه کړې. خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقینۍ او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم سبدر ہیں.
یوازی د مریم سبدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوینه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وی؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی. خوستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې کله تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیره ورځ د حزب اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دي د سینیټ په غړو مشتمله یوه کمیټي جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یوه کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروستو د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي,
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړې دي. د حکومت په وینا د دې ګام مخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو مایندو او پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړې خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه اعظمي روښانه کړي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې له نجونو زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1500 روپۍ, د نهم او لسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 800 روپۍ او د یولسم او دولسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نمور زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 روپۍ په پلان کې نیولې چې د سرکاري میډل های سکول او کالج ټول نجونو زده کوونکو ته بور کول کیږي چې شمیر شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړی وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي, ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته, له میډل سکول څخه های ته او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاری ساتلو رجحان اغېزمن شوی دی.
یو خوا به د تعلیم جاری ساتلو شرح ښه شي او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړۍ پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارډ له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي, نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولې, خو هیله من دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخه د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې, خو د ده په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سي په پرایمري سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 15% برته سکول پریږدي, هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لري علاقې دي چې چیرې هلته د لس شل کاله جنګ جدل او انسرجنسي وي. نو بیا دا کووډ چې رالی کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه دغه ډراپ آؤټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دی. کدا وظیفې را شروع شي دا ډراپ آؤټ به رکاو شي.
نوموړي زیاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د وزده کوونکي نجلۍ مور رفعت کاکړ وایي د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهواري کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري ښوونځي کې د ماشومانو لپاره 500 یا 100 میاشتنۍ زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار لپاره دا غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزوکی کرایه ادا کولو کې کومک دی.
خو د پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو نجونو پلار خلیل الرحمن بیا وایي چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنگائی دونه ډیره ده، کدا پیسې څه زیات شي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب ځای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې له معلومات سره سم په ټوله صوبه کې دا مهال 4909 سرکاري سکولونه سته چې 6000 هلکان او 4000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2200 شخصي سکولونه هم سته چې 15100 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صوبه کې 9 سرکاري او 3 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم سته.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. سې کم 2 میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر د یو فرمان یا آرډیننس لاري د سند او بلوچستان صوبې په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو یا جزیرو کې د پرمختیايي کارونو او خارونو جوړولو لپاره د یوې وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي سملې دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنی بللې ده. حکومت وایي پر دې ټاپوګانو له پرمختیايي کارونو سره به د خلکو اقتصاد خوشي خوځایي کبني ان کی او صوبائی حکومتی چارواکی پر دې خبره باور نه لري. دې خبر اعلان وایي دا ټاپوګان د سندیانو لپاره د ځمکنیو حدود یو حساسه مسله ده. بشیر غواخ له تفصیل سره.
د سند صوبائی اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیايي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 1 په قرارداد کې ویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبي د ځمکني حدودو په 2 نوټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدارتي فرمان دی واپس واخلي.
ماته وایي ولې پریشانه کیږي، ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو. ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته؟ یو انچ ځمکه خو ته یو سا. دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دي، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ماته وایي خبرې به وکړو. زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 1 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیايي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلي چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیايي چارې سمبالوي. په دې چارو کې د کارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هرکلی کړی دی. خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي، خو حکومت دریځ لري چې په ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 2مه په کراچۍ کې خبرلاند ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپۍ هم له سند صوبه نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بیلاری کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولي صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14مه مظاهره وکړه، ویل چې بونډال او ډنګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بندال او ډنګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډیر کړی چې د دوی دندې او د هستوګنې ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 2مه مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر یہ
دیوائی دا ٹاپوگان دا سن پوز مکنے و حدودو کی دی لے کراچے خارا ورتا چا دا پاس ایوہ گنٹا لارا دا دلتا خلکو دا خبر نیولی چی دا سوبی دا سی ایوہ برخا یا نقشا دا یو صدارتی فرمان لاری نشی بدلی دلی. عام خلق چی زما اور سر خبری شوی وای چی دا خوبا سبا وفاقی حکومت دا سن دیوہ بلا زلا ہم یاد اکلی چی دا سوبی حکومت لرزا پرتا دی پکی دا کاروشی واغ دیوشی. عام خلق دا ترقیتی کرنو پا وادو هیچ باور نلری. دلتا دا بانو فرمونه دی او د کبنیونکو کاروبار دی. عام خلک وایي چې نه پر دې ټاپوګانو د صوبی او نه هم د وفاق لخوا کارمنی، ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد له منځه وړي. دوی وایي دا ټاپوګان چې څنګه دي همداسې دی پرېښودل شي. د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدلې شي. خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 2مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبی ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 2مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو استاسو پام یو بل راپور دراګرزوم د خبرونې په دې برخه کې ورزو ممن د قبایلي ضلع ته د پاکستان حکومت پر کاروبارونو او لږغ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي تدابیر عملي کړي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د اقداماتو کمی اداري خبرداری ورکړی دی چې که احتیاط ونه شي نو حکومت یو ځل بیا ټول بند اعلانولی شي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر دکاندارانو غږ کړی چې بې له ماسک د هیڅ چا ته د ورننوتو اجازه نه ورکوي. کاروباریان، د ټرانسپورټران، کاروباریان او ترانسپورټران هم وایي چې خلک دې د وایرس مخنیوي په مخه احتیاط وکړي. د شانواز ترغزی راپور کې تفصیل ورو.
نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر پاکستان ویلي که د خلکو لخوا د کرونا د اس او پیس خلاف ورزی جاری وساتلی شوه نو د دوی سره هیڅ بله لار نشته بغیر له دې چې یو وار بیا لکه د وړاندې په شان هر څه بند کړي. پرون د این سی او سی یا د عملیاتو قومي ادارې په یو غونډه کې دا هم ویل شوي چې د ترانسپورټ برخه، مارکیټونه، شادي هالونه، هوټلونه او هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي زیات خطرناک او یا حساسه دي. دوی ټولو صوبایي حکومتونو ته مشوره ورکړي چې د کرونا د مخنیوي لپاره دي په دغه یادو ځایونو کې ګامونه پورته کړي. عامو خلکو ته د کرونا د اس او پیز د خیال ساتلو لپاره کاروباریان هم وینا کوي او دوی وایي چې دوی د کرونا د خطرې نه علاوه د اس او پیز خیال د دې لپاره هم ساتي چې دوی یریږي چې کاروباري بیا بند نشي. لکه د باجوړ د قبایلي ضلع د چیمبر اف کامرس مشر لالي شاه پښتونیار وایي د یادې ادارې لخوا د جاري شوي یو بیان تر مخه په غونډه کې د ټولو صوبو چیف سیکرټریان هم موجود او پکې ویل شوی چې اداره د کرونا د اس او پیز په حواله څارنه کوي خو که دغه اس او پیز خیال ونه ساتل شي نو دوی به خپل عملیات شروع کوي. د وزیر اعظم پاکستان د صحت څانګې خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان د کراچۍ، حیدرآباد، ملتان، اسلام آباد، مظفر آباد، میرپور او د گلګت خلکو ته د کرونا د خطرې نه خبرداري ورکړې. ویلي دي که د اس او پیز خلاف ورزي کیږي نو حالات به د جون د میاشتې په شان شي او وایي چې لازمي ده چې په شریکه د هغه شان حالت ته د ورتګ نه ځان وژغورو. یادې ادارې د ترانسپورټ خبره هم کړې ده نو د پنجاب، خیبر پختونخوا او کشمیر ته تلونکو د ګاډو اډې لورلم او په هغه ځای کې د اډې یو منیجر امیر نواد راته وویل چې دوی په خپل ډول د کرونا د اس او پیز ډیر خیال ساتلی دی.
دا حکومت اډه روکې نو مس موږ به دومره احتیاط کوو چې یاره مطلب یو سورلو ته به دا وینو چې یاره ماسک واچوي د ټول لاټیزیټر د څه دا لاسونه باندې موږ لږ احتیاط وکړو نو کېدای شي انشاء الله دې سره زمونږ دا پایا روان یو رانه به ونډره چې درې دا به رانه ودرېدل نو مالکانو بګاډي مدرې ډرایوران به کورونم کې نه سرکاري سرویس نوکریم نشته.
د وزیر اعظم د مرستیال ډاکټر فیصل سلطان پوینا چې د جون په میاشت کې په یو ورځ شپږ زره اته سوه نه زیات د کرونا ناروغان رپورټ شوي ولې د ستمبر په میاشت کې بیا دغه شمېره درې سوه ته راټیټه شوې وه خو اوس وخت کې روزانه د شپږو سو نه زیات مریضان رپورټ کیږي او د کاروباري خلکو ته خواست وکړه چې هر څوک دکان ته ورځي باید ماسک تړلی وي او بغیر له ماسک د ورته اجازه نه ورکوي. یادې ادارې په خپل بیان کې د سکول نو ذکر نه دی کړی خو د محمدو د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل ارشاد خان وایي
د کورونا نه خو کوم څومره تعلیمي سکتور څومره متاثر شو نو چې بل سکتور ته دومره نه دی متاثر شوی یو خو دلته وسایل نشته د خلکو مطلب هم دغه روزمره مزدوري هغه مطلب د شهرې ذریعه معاش دی نو زموږ خپل سکول باندې دومره اثرات لیدلي دي چې یاره ډېر ماشومان چې کوم دی دغه هغه د وجې
د وزیر اعظم د صحت څانګې خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان وایي چې را روانې دوه هفتې زیاتې خطرناکې دي او د په کاروباري خلکو باندې غږ وکړه چې دوی باید په دوکانونو باندې ولیکي بغیر له ماسکا ننوتل بند دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار علم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي پوراز غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای
تاسو. مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې دا خبرونه ستاسو د خواهش او ستاسو د خوښې مطابق جوړ کړو، تاسو کولی شئ موږ ته خپل تجویزونه راولېږئ. تاسو کوم ډول کوم موضوعات د مشال ریډیو په خبرونو کې غواړئ، نو موږ کولی شو چې ستاسو په وړاندیزونو او ستاسو تجویزونو په رڼا کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبرونې ترتیب او برابرې کړو. د مشال ریډیو د پښتونخوا کې 12:30 کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د استخباراتو اداره ایس آی او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولای. د اکتوبر پر 13 د اپوزیشن ګوندونو په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغه وروسته پشلمي مهال امنیتي سرتیرو په هوټل په چاپه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو پرونو چارو وزیر شبد فراز بیگا خبریالان ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ویره لري او سیاست په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی دی. د خزانې سیکرټر نورالحق بلوچ پرون مشال راډیو ته ویل د دې کار موخه نجونه د زده کړو دوام ته هڅول دي، ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د نجونو زده کړې اغېزمنې شوې دي او ډېرې نجونې سکول پرېږدي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د سولې خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولانډ کوبیا پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت روانې دي چې باید یې درناوی وشي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د قطر په پلازمینه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي له شاوخوا 1.5 میاشتې راهیسې په خبرو بوخت دي، خو لا هم د مذاکراتو د اجنډې پر طرزالعمل نه دي صلاح شوي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن بیګا په آخري مناظره کې پر داسې وخت له یو بل سره تود باس وکړ چې د نومبر د 3 ولسمشریزو انتخاباتو ته له 2 اونیو کم وخت پاتې دی. دواړو انتخاباتي سیالانو تر 1.5 ساعت په ټلویزیون له یو بل سره دلیلونه وویل. د کورونا وایرس ترڅنګ په مناظره کې د ولسمشرۍ دواړو نمایندان پر ملي امنیت، نسلي ستونزو، انتخاباتو پر امنیت، چین، مهاجرت، د اقلیم بدلون او توانایي او اقتصاد هم وغږېدل.
د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه اورېدو. او اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا بیګا وویل دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کېږي، نو باید یې درناوی وشي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچي پلاوی له څه باندې 30 ورځو راهیسې په دوحا کې دی، خو تر اوسه یې د مذاکراتو د ایجنډې په طرز عمل موافقه نه ده کړې. او په عیني حال کې د هیواد په یو شمېر برخو کې جګړو زور اخیستی دی. د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولانډ کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلي دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرنیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرزالعمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسېدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي، خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه وویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د 40 کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
باید درک شته باشم چې
دا ستونزې د یوې دوو ورځو یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسوو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحا کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې د مرکز تالوقان په هزار لوق سیمه کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم او ورجو بلوچستان ته. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي یا نیکټا له لوري ویل شوي دي چې په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په دغه ښارونو کې د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړي. بل لوري ته د پاکستان جمهوری تحریک ویلي چې دوی د دغه ډول ګواښ څخه نه ویریږي او په 15 اکتوبر به په کوټه کې کامیاب جلسه کوي. نور حال د کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین راکړي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیررزم اتارټي نیکټا للوري د اکتوبر په 22 نیټه په جاري سوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان للوري په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوس هم شته. نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. د نیکټا للوري د رپورټ په داسې وخت کې ورکول شوی دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د حزب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوري په کوټه کې جلسه اعلان شوې ده. د نیکټا پر دې رپورټ باندې د حزب اختلاف لخوا ویل شوي دي چې دوی د دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي، ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده. په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټه کې وشوه. وروسته وی یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جتک وویل چې کله هم د حکومت په ضد په تیر وختو کې تحریکونه پیل شوي وو، نو هغه وخت هم دغه ډول کیانی وہ مخترا غلی بے
ٹریڈ جو ہے نا یہ ماضی کی حصہ ہے ہمیشہ اس طرح کے جب بے حکومت کے خلاف
پیپلز گون بلوچستان صدر اجے علی مدد جتک وائی چترٹ یا دمکیانی د تیر وختو برخه ده. امیش سیدل ته د حکومت په ضد تحریکونه پیل کیږي او دغه ډول افواوی یا گنگوسی خپریږي، خو د ریاست ذمېداري ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي، ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواه ورکوي په کار دی چې هغه خپل ذمواري پوره کړي. په یاد شوې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پی ډی ایم لوري به د 15 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لاله مخه ډیپټي کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې وه.
چې نن په خپل د انتظامیه رابطه وسوله چې دلته په ښار کې ټریفیک ګډوډ سي، ډېر بدال به پر روډ باندې جلسه ده، دوی ورځې به د ښار ټریفیک ډیسټرب وي، لہذا کته غواړي موږ په ایوب سټیډیم کې ته اجازه درکو. موږ ټول موږ غواړو د ایوب سټیډیم غوښتي، نو بدال د انتظامیه په خپل وینا باندې دوی موږ سره رابطه وکړه چې به موږ سټیډیم درکو. اوس په دا جلسه په 15 تاریخ د اکی چوک بجا په ایوب سټیډیم باندې کیږي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وایو خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویلي دي چې د پی ډی ایم لوري د اکتوبر په 15 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي دغه د حفاظت لپاره به ټول انتظامات ترسره شي، ځکه چې د ده په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لاره کې هیڅ ډول خنډ اچول نه غواړي.
امنی جلسګاه سمیت راستو کې سب کې جو هماری ذمہ داری بنتی ہے.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وایي چې د جلسې پر مهال د سکیورټي لپاره او ټولو ادارو ته ویل شوی دي چې هغه د ټولو ګامونو پورته کړي او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره وکټ تراځي هغه ته به ډیپټي کمشنران سکیورټي ورکوي. پر دې سربیره د پی ډی ایم وزای مشران ته ویل شوی دي که دوی نور سکیورټي غواړي نو هم حکومت ورته چمتو دي. د وی پښتنې په جواب کې شاغل لانګو زیاته کړه چې د جلسګا ترڅنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سکیورټی ټینګ انتظامات وسی. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو و بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل سي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ته راځي او سبا به کوټ ته رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبې په ورځ د لاهور څخه په جهاز کې وکوټ ته رسیږي. امکان دی چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سهار وختي کې وکوټ ته راورسیږي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اودونکو په خیبر پختونخوا کې وکیلانو خپل کاربندیز د رواني میاشتې تر 28 منېټې غزولې دي. دوی پرون مشال لیډیو ته ویل چې حکومت یې غوښتنو ته پام نه کوي. وکیلانو ګواښ کړی چې له حکومت د دیواني مقدمو په ضابطو کې بدلونونه واپس نه کړل نو په سړکونو به احتجاج ته اړ شي. د مقدمو لپاره کچرو او عدالتونو ته ورغلي کسان وایي د وکیلانو کاربندیز له وجې وخت او پیسې ضایع کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د وکیلانو د اتحادیې یو پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دګدولو او د دې نوې بدلونونو په اړه وایي چې دا ټول بدلونونه کړی دي چې عام ولس ته په عدالت کې مقدمه کول ډېر ګران کړی دي.
اصل مسله دا ده چې دې کم زموږ دیوانی قانون دی هغه کې امینډمنټ کو هغه امینډمنټ داسې وکړلو چې هغه وایي داوا په عدالت کې نه فایل کیږي، پہلا به پرایویټلی جرګه کیږي، اوس هغه په فورسونو باندې کوي، هغه په پولیس باندې کوي، هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي. هغه جرګو نه پس چې کله جرګه وارډ ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي. دویمه خبره دا ده چې دې قانون دا جوړ کو چې تاسو به هر یو شی چې دی لکه داوا چې کوي هغه کې څومره درخواستونه دي دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوي. نو پہلا اوس که یو کیس مونږ په 10,000 کې کول نو اوس هغه کیس خلکو له مونږ په 30,000 کو ولې چې درې فایلونه جوړ شو درې عدالتونو کې بچلي. درې مدد چې دی ویل چې شادت به آؤټسورس شي لکه په کمیشن باندې به چا په اجره کې کیږي چا په دفتر کې کیږي. دې کې سکیورټی رسک ډېر زیات دی. تاسو په تر زموږ د سیمې حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زموږ په دلته شادتو کې جنگ وشي. مونږ د دې حق له د هړتال پیلم کړو دی مونږ سره څه خبرې ومنلې. بیا چې کله بار کونسل ختم شو دی اکدم ګورنمنټ چې دی هغه کې حد درمي بیا شروع کړه چې مونږ دا قانون لاګو کوو. مونږ دا هړتال کو مونږ غیلا او الټیمیټم ورکړو اوس پرون میټینګ وشو او ګورنمنټ پکې څه حل ځلې ونه کړلې. نو اوس د مونږ 27 پورې هړتال دی.
بل خو هغه کسان د چا چې په بیلبل عدالتونو کې مقدمه روانه دي هغه د وکیلانو د دې هړتالونو له وجې سخت اندېښمن دي او وایي چې دا وخت سره سره د دې مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي. ولې دا پوښتنه مو چکله دا وکیل تیمور علی خان نو پوښتله نو دوی درې خپل کړو چې ردوی هړتال هم د عام ولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره. د دوی په وینا نوې قانون کې دوی ته ګټه ډېره او د ولس تاوان زیات دی.
جی عام ولس ته ډېر نقصان دی. وکیل ته خو فائدہ ده. وکیل پہلا یو کیس کولو هغه کې مثلا تاسو ته وپته چې موږ شته درخواست به ورکو یا به پکې د کمیشن درخواست به ورکو یا به پکې فریق جوړېدو درخواست به ورکو اوب په یو داوا کې رااله په یو عدالت کې بچلې ته دی. دا نوې قانون چې جوړ کو هغه کې دی دا وایي چې به تاسو به هر یو درخواست بیل داوی په صورت کې به داخله وي او هغه به یو عدالت کې مختلف عدالتونو کې وي. استاد څو غوړي دی وکیل ته څه نقصان دی؟ وکیل خو پیشې کوي. موږ ته خو ډېره فائدہ ده خو موږ عوامو خلکو د پاره راوړو عام خلکو د پاره دا आवाज مونږ چټ کړی دی.
پدړه مو شکل د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرسټر سلطان محمد خان نه پختنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په ډېرو خبرو دوی د وکیلانو سره سلا شوی دی او ډېر لږې خبرې پاترې او ضربا د خبرو تر دلارې دا کشاله هواره کړي.
اوکرل داغه یو خبره ضروري ده. داغه مقصد څه ده؟ مقصد عمده او چې هر سړی چې کوم دی هر باندې ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې زما کیس چې دی غړی دی وخت دی. مقصد عمده او چې په دې کې د مطلب اسانتیا پیدا شي عوامو ته او ټایم دی کم شي. دا چې نن یو سړی کې چې نو هغه په څلوېښت کاله تقریبا ایوریج دی هغه څلوېښت کاله پس داغه کیس پای بله سپریم کورټ مو وچی داغه لپاره حکومت خپله ذمہ داری پوره کړه. هغه باندې ډېر لوی کار وکړو چرچ وکړو هغې نه پسند امینډمنټ او بیا وکلا صاحبانو پهلې کې اعتراضات راغلل. نو مونږ خو ورته همدا وویل چې تاسو مونږ سره خیر دی کینه که عوامي دغه په دې کې څه وي یاره د هغوی لپاره څه نقصان دی. دغه کې نو ډېر په کولو هغه باندې ورسره مونږ کېناستو او د بار کونسل سره مونږ رابطه کې وو. اډوکیټ جنرل د سټیټ بار کونسل چیرمین وي هغه هم په دې کې انوالو هغه سره زما دغه شوي مونږ سره رابطه کې وو. انشاءالله روز دوه تاسو مینه چې د دې لپاره پرمننٹ یو حل چې کوم دی هغه بروتی او خبره بار بار سر روچتی دا ونس اینڈ فار آل
بل خواخا کسان د چا چې په قشرو کې بیلابیل مقدمه د ډیر وختونو نه روان دي وای چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنگ کړی دي یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کال راسي د ځمکه د قبضه قضیه روانه ده مشال لیډو دوای
کیس هم کله لاندیزی کله پازی کله لاندیزی کله د 15 ججانو سر راغ دلته مې وکیلان پازابې کله د وکیلانو چوټیانه کله د ججانو چوټیانه نو مونږه چاله لا شماته خو یو دسی دغه غا زړه ټټکی مزوري وکما بچول سلور نه وګټه مازره دلارې کړی نه نو زس پیټی بن نو کرای خو مینې چې ز بار وخت زم او رازم د خدای مسلمانانو اقدار ته حق ملوشي
د پامل چې تیر کال 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو صوبې کې هړتال اعلان کړي وو ولې د حکومت لخوا د ډاډ ورستو د هړتال ختم کړی شو خو لی وکیلان وای چې حکومت نه خپل خبره منله او نه هغه ترامیم واپس واغستل نو ځکه دوی د هړتال تر 20 منټه وغځو او که دې نه پسې خبره هم نه منلې نو یا به په سړکونو روزي یا به نوې کړنلار وټاکي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر لوبغاړي وایي د مشک لپاره د لوب مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري دوی د اکتوبر په 2 مشال لري دوی لوار له مخې لګښتونه زیات دي او د مالی ستونزو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیستای د صوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خزینه لوبغاړو د مشکلاتو هواري ډاډ ورکوي مليها امیرزاده موضوع ته کتنه کړي
په خیبر پختونخوا کې جینکه لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې یې له وسه بهر دي په پیښور کې د ټینس لوبغاړي اورینج آسیا وای دروازې یې په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې دا له کوره د مشک لپاره سپورټس کمپلیکس ته لاړ شي دا له حکومت ګیلمنه ده چې د دوی د مسلو درد نه خوري
زه نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایئرز د ټینس کومه 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نه سپورټ کوله موږ د ګاډي کرایه ورکو دخل کو زه داسې کورونه وی چې ته بس نه ځي چې نارمل لوکل دغه کسی کنه ترانسپورټ کینو هغه ته ویم نه هغه چې موږ واز واخلو ځان لا موږ ځان لا ریکټس واخلو شوز والو کټس واخلو ډرس واخلو د سپورټس زه نه همیشه کریم ولا غواړم کریم د 200 روپۍ زمان یو ساعت نه 400 روپۍ نه زمان په دومره خو زمان رښتیا درته ول دوه زمان نشته زمان سره سپانسر نشته ګورنمنت
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورټس کمپلیکس حیات آباد سپورټس کمپلیکس ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش ټینس بیډمنټن فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي په خیبر پختونخوا او قومي کچه د سکواش په غوره لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده هغه وایي جینکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورټ بلکې نورې ګڼې ستونزې لري هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جینکو د مسلو د حل لپاره کامونه پورته کړی
دلته پرووایډ نه دي زه په پیک مانګم ما هغه ټایم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکار دي چې جنکو د پاره شې دي کنه د سیټ اورګنایزیشن جوړ کی چې کم کی جنکو د پاره دا هاس اویلیبل او زموږ کې پکې کې دي زیات ټالنت دي نو هغه ټالنت سپورټ کول لا پاره پیرنټس کو پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکولی شي خپل لور ته چې هغه مخ کې راشي هرڅه پوره کی بیا ترانسپورټیشن چې کمی هغه مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه आवाज نه راتلی شي زموږ علاقه د سدا چې اونر سبا حالات هم دسی چې هغه ته سکیورټی پکار وی نو د دې مختلف ژوند نه چې هغه اورګنایزیشن جوړ شي او هغه اورګنایزیشن چې دی هغه دا چې نو کوه هر څه ډیل کوي دا چې هر جن خپل مسله ده څوک لري اوسېږي څوک چا سره پیسي نشته دي څوک لای نشي ټورنمنټ لپاره
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیره شمس د اکتوبر په 22 مشال ریډیو ته ویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولې او غوښتنه کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سہولت ته ورته برابر کړي
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس دا ټولو مالی حالات داسې نه وی چې دا خرچې پوره کړی د سپورټس کمپلیکس ته د دوی یوې دستوري ته ورغلی وم هل تراته لوبغاړو ویل چې داسې یو مسله ده هغه وخت ور سره مال لوز وک چې زب پرې هرو مرو کار کوم نو هغه ورځ می وزیر اعلی سپ ته ویل ک بس ورته ملاو شي او لګې پیسې ک هم ترې اخلي نو امید لرم چې د دوی ډېرې مسلې به وسره حل شي
د خبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 22 پنځمه مشال ویډیو تول وی په دې مسله کار پیل کړی دی او زربې او رپورت د صوبې اعلی وزیر تبړاندې کوي.
ڈاکٹر سمیرا شمس سیدھے یو اپلیکیشن ورکر یو آئی بانی سی ایم سیف دا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپورٹس نا رپورٹ خوختے دی پدی باندے مونگ کار شروع کرے تھی یو خدا دا چھے پی خبر کے زمونگ مختلف سپورٹس فیسیلیٹیز دی پس زمونگ سپورٹس فیسیلیٹیز چھتی دا دا سار 7 o'clock نا تر مقام 7 o'clock پوری آپریشنل سوی نو دی که معشومان چی دی آگا مختلف ٹائمنگ سر رازی یو خدا کتل غواڑی چھے آیا دا معشومان دا کو مونگا دی دا پار سمر بسیس پکار وی آیا دا گورنمنٹ سر بیا دونا ریزورسز تدې چې هغه د دې لپاره نوې بسز پرچیز کی یا دام کتل غواړي چې هغه اپریشنل څنګه وي دا بسز په ټولو ورځ چلی کو نه سپیسیفک ټایمز کې و چلی نو په دې باندې مونږ یو غټ هوم ورک ته دا به مونږ کو بیا مشمان دا سینې چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي هوم ورک پکې ډېر پکار دی چې مونږ ته وګورو چې دا مشمان زموږ سره د کوم علاقو نه زیاتره راځي نو دا مختلفه به مونږ یو رپورت پېښ کړو وزیر اعلی صاحب ته منسټر انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د ګورنمنت پالیسی
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحقو لوبغاړو ته وظیفې او سپانسرشپ دواړه ورکوي. د لوبو ډایریکټریټ د اندازې له مخه قیوم سپورټس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا همدغه شمېر لوبغاړي په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي. د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمېر کې جینکی لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پختونخوا جینکی لوبغاړي وایي که د پنجاب او سند په شان د دوی په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطحه بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کتاب مشال لري ته وږي په کوده ممندو کې یو شمیر خلکو احتجاجي کیمپ لګولې چې پکې دوی دوالوي وختن لري. د کیمپ ګډونوالو پرون مشال لري ته ویل یو خدوی غوړي چې زلې ته د اوړو پر ځای غنم واستول شي چې په خپل سیمه کې په جرندو کې اوړه کړی. دویم دوی د سیمې په سرکاري ادارو کې د ممندو خلکو ته د نوکرو غوښتنه کوي. چارواکي وایي ممندو ته ځکه غنم ناشته وي چې هلته د بجلی کموالي له وجې جرندې مسلسل نشي چلیدای. دوی البته زیاتوي چې په حکومتي ادارو کې د ممندو ځوانانو ته دندې ورکوي. شانواز ترګری د تفصیل سره.
د کوزه محمد ولز غوښتنه کړي چې حکومت دې باید دوی ته غنم ورکړي نه چې وړو. د غنمو سره به د دوی جرند هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاويږي. په یکاون بازار کې د ځای وسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیمپ د تیرو څلور ورځو راهیسې روان دی چې پکې دا هم ویل شوی چې دې ضلع د کومې نوې سرکاري ادارې غځېږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکرۍ ملاويږي ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي. په دې کیمپ کې جلیل مومن هم ناست وو.
37 تنه موږ ته غنم ملاويږي 1350 تیلی جوړیږي د غنمو دا نو چې مل ته موږ لاړو نو هغه ویل چې تاسو 250 تیلی جوړیږي. موږ چې دا ویل هغه ویل چې د دې نه موږ 45% مایده وباسو 25% نه چوکر وباسو 10% له خو تاسو وبم ورکوي. هغه ویل چې وبم له ورکو دا قانون دی. نو د دې مطلب دا شو چې 30% زمنګا کوټه چې د دې مل مالکانو ته د مافیا ته پاتې کیږي.
دی وای چې یوازې د مومندو 30% وړو د میلیونو والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی بیا دغه وړو آزاد خرڅوي او که څنګه. خو د جلیل مومند غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړي شي د محمدونو د قومي سیملې غړي ساجد محمد سره مې هم شریکه کړه.
زه به ان شاء الله هیڅ څه د دې څه سره خبره وکم دا کم چې تاسو وی چې را 1800 راځي ان شاء الله د ضلع محمد چې څومره کوټه ان شاء الله ټول په ټوله باندې راځي. څو که تاسو چې دا غنم راځي دا غي به تقسیم به ډېر یو مشکله مرحله به به دا به چې غي باندې یو نوی چې شروع شي چې موږ ته غنم ملاوي دي د دې نشته د څنګه ځان دی پاغي باندې لکه دا به یو بل ایشو به شروع کیږي.
د کوم زیاتره سپینګیری راځي چشمیری تر د شلو پوری وي. دلته اوس سپینګیری نور حیات هم ناستو او دوی چې حکومت دې دوی بچول په مقامی ادارو کې نوکرۍ ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي.
د ما یو بچی سوار لسم کړی دی بے روزګار ګرځي. هغه بل بچی چې مې دین هغه اوس په سوار لسم کې پیپر ورکړي نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی وخی 450 روپۍ پکې هغه ته نوالي. نو په دې طریقه باندې موږ تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نوکرو د پاره چې موږ یې پلی وکړو کنه چاله درخواست ورکو. نو وای دی که خو میاش مخکې دا درخواستونه جمع شوې دي او میاش مخکې به دا نوکرۍ نه شوې دي. نو هغه کلاس پور نوکرۍ خو حق دی زمونږ په کار چې خو را لره کی.
نو په دې غوښتنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبرې غوښتنه مکمل جایز دي. په سرکاري محکمو کې نوکرۍ کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتې کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د دې خبرونه رستی راپور تاسو پام راګرځوم. د ملکن د هنر کور د بیټولنی په بنیر کې د دوکانونو نمونه په پښتو ژبه د کلو یو کمپاین په دې ورستو کې پیل کړی دی چې د بنیر په ځینو کلو کې دغه کمپاین سرته رسیدلی او د زیاترو دوکانونو نمونه په پښتو ژبه لیکل شوي دي. په دغو کې د بنیر ابایی او کینګر کلی کلی هم دي. دغلته دوکاندارانو مشال ریډیو ته ویل خوشاله دي چې اوس یې د دوکانونو نمونه په خپله ژبه کې دي. فرخند اسد په دغه راپور برابر کړي چې د بنیر د کینګر کلی د یو دکاندار په خبرو پیلېږي.
دا د بنیر د کینګر ګلۍ جمیل خان دی چې د خپل دکان نوم یې جمیل د ټوکو دکان کې خوت. دا هنر کور په نوم د ملکان یوې ادبي ټولنې په بنیر کې د دکانونو نمونه او لوحې په پښتو ژبه د لیکلو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم د بنیر په ځینو سیمو کې پای ته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی. د کینګر ګلۍ کلی جمیل خان د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې د دغه کلی په بازار کې تر یو نیمو سلو پورې دکانونه دي او د زیاترو نمونه اوس په پښتو لیکل شوی دي. د هنر کور ادبی ټولنې غړي امجد شاهزاد اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته ویل دا مهم یې لومړی په بنیر کې پیل کړ او اوس په نورو سیمو ته هم غځوي. امجد شاهزاد وایي غواړي چې د دې مهم له لارې پښتانه پښتو لیکلو ته وهڅوي.
ما سره چا سبه منظر را دي ته کړي دي رمضان او ثواب منظر را دي ته کړي دي سواد کې وړه وزر کار روان شي. ملکان چې زمونږ په مختلفو کلو کې فلسطونه تیار دي د بازار په مخالف چې دیتا رضا دي او مطمئن دي چې دا لوري دي بدل شي په دې کې به هم کار شروع شي. مونږ خو چې بالاګرې کنه املا د بالاګرې بلې چې کوم سیمینار شوی دی او د لرو ورګ پوهانو چې په اړه باندې لاسلیکونه کړي دي او په اړه متفق شوي دي. مونږ خو د بالاګرې متفقې املا لیکو هم داسې لکه په پښتو کې په انګریزي کې دي یا په اردو کې دي یا په بل کومه ژبه کې دي. نو هلته چې ویني بورډونه په پښتو کې شته په کاروبار نظر باندې هم یو ډېر ښه دغه دی.
امجد شهزاد دا هم وایي دغه مهم لومړی د بنیر په بای کلی کې پیل شو. بای کلی د پیر بابا سره نږدې پرته سیمه ده. د بای کلی یو اوسیدونکی احتشام پښتون چې په عمان کې ژوند کوي د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل تر ټولو لومړی په خپل کلی کې د دغه مهم اپیل وکړو او خلک یې دې ته وهڅول چې د خپلې ژبې د ودې لپاره کار وکړي.
زویم چې پښتو د سړي سره پښتو کوي. مونږ پښتو لا ډیر لږ کار وکړو یو لوخه بدلول یا لسشل دکانونو لوخه بدلول دا دومره غټ کار نه دی. څومره چې په مونږ باندې فرض دی چې د خپل وطن قام او ژبې لپاره وکړو. پښتنو هغه دومره وستایو چې زمونږ د سوچ نه سیوا وستایو. دا پیغام په ټوله پښتونخوا کې په بر وطن کې هم خور شو او زموږ سره د ډیرو وطنونو نه د ډیرو علاقو نه ملګري رابطې کوي. په دیر کې هم اوس کار شروع دی. مرګرو کار وکړو د بنیر په نورو کلو کې ناوګۍ کې هم کار شروع شو. لګیا د کینګر ګلۍ کار خو
د بنیر کینګر ګلۍ سیمې د بازار د زیاترو دکانونو نمونه پښتو ته اړول شوې دي. چې پکې یو رحمان د ګیسونو لوی دکان نوم هم دی. د دغه دکان یو مالک حبیب الرحمان وایي وړاندې د دکان نوم په اردو کې و خو اوس یې پښتو ته بدل کړ. د کینګر ګلۍ سیمې د ټولنیزو چارو یو فعال احمد موسی چې په خپل کلی کې د دکانونو لوحې په پښتو کې د لیکلو کمپاین پیل کړی دی وایي لومړی د خپل کلی خلک دې ته راسي کړل چې د دکانونو نمونه دې په پښتو ولیکل شي. نوموړي د اکتوبر پر 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دکانداران
چل پائے کہ منگا وہ کچھ پائے کہ درے درے پخ یا رانی یا کشنی منگ تر میلا سو دیکھ جب من دکان دران تا پول چی دان من پخ دے فرق کا دلتا کی دلتا ہوا مدار چی دلتا وہ سن دے دکان نہیں تولا رہے ہیں مانو دلتا کی چی دے دلی بانی منگا آن کشن پور لی گلے دے تو دلتا وہ منگ ویم اکشن سوگل چی آن تر خگر تو ویلی کو دام تیلا تا وی کنا آن گنڈل جامو گنڈل زرے تو ویلی کو داکی درے پخی بانو تا پولی چاگنو پی کم من پخ دو آبو تا منگ
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته وویل د دوکانونو نمونه په پښتو ژبه لیکلو سره به پښتو د معاش ژبې ته ورګډه شي.
دا هر چا ژبه چې وي لکه په پښتونخوا کې مونږ سره د نورو ژبو خلک په تقریبا داسې 80% خلک چې مختلفو علاقو کې خال اوسېږي هغه هم داسې نه مېروي چې نه یوازې مونږ په ټولو باندې په زور پښتو ورته کوو. البته د اکثریتي ژبې په بنیاد باندې د ریاستي ژبې په بنیاد د خلکو د اکثریت په کار دی چې مطلب پښتو ژبه دغه شي ول منځر شي دغه شي یو روخ اختیار کړي لکه د خلکو چې په بنیر کې یا په کواج کې اوسي دوه کسان د ژبې دپاره د پښتو د کم پلیټونه دي یا د دوکانونو باندې کم څه چې لیکل کېږي یا نورو ځایونو دا یو ښه اقدام دی. دومره مشکل اقتصاد په دې نه پیدا کوي بلکې دې چې به پښتو د معاش ژبې بدلېدلو ته ورګډه شي دا یو فایده به شي.
په ټولنیزو رسنیو په بنیر کې د دوکانونو نمونه په پښتو کې پر لیکلو ځینې خلک دا تنقید هم کوي چې باید املایي کرا او معیاري ولیکل شي. خو ډاکټر نصرالله جان